انګیزه خو به د کورنۍ له خوا راکول کېدله. ما یاده وکړله زما پلار د پوهنتون استاد او د پلار نامه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل مونږ ته یو ډول په میراث پاتې وو. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه و. په هغه وخت کې د مولوی صاحب حبیب رحمان د بسرام د دې هم صنفي وو. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې وو زمونږ کورنۍ ته، او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنیو هلکانو باندې به یې حساب کوه چې چا به درس ویلي. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه راکوله چې مونږ باید درس ووایو، تعلیم وکړو، او د مشکلاتو د حل یوازینۍ لاره همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بېرته چې مونږ به چاپېریال او ټولنه کتله، په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وې. مونږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی د پیش بینیګانې وړاندوینې کولی وشي. ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي، ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته و خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاد و، په درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه هغه به هم درې زره روپۍ وي، چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپله زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې مونږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات و. خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تېرېدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازي وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ، او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه وه چې مونږ هم څومره هم چې توان و زده کړه مو وکړه.
ممکن ډېر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره باید د زده کړو په اړه ذهنیت بدلېږي، او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلوېږي چې زده کړې په در نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمي چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود، او زده کړې د ژوند د ډېرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي، او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کېږي، بهرنی او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. مونږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندي سړي باندې تحقیق مه کوئ، ځکه ژوندی سړی په تحول کې دی، په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستا د خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلوده اوس ډېر بدل شوی دی، او اکثره ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تېرېدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی، په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي. هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي هغه داغه بیا ارزښت هم ډېر وي، داغه اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو د همدغه مشکلاتو یو مجموعه ده، بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوی د همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې. خوشحالي که پکې شته، خفګان هم شته، که سخته پکې شته، خوشحالي هم شته. نو دا باید مونږ ومنو چې دا خبرې شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمي وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه، له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول نمره کوي.
د ښوونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلی، سره د دې چې حالات جوړ نه و. ما غوښته چې زه تبه وایم او یو ډاکټر اوسېږم. خو د ژوند شرایط داسې شو چې ما پنځه شپږ کاله درس ونه ویلی، او د درسونو نه لرې پاتې شلم. خو بیا په تعلیم و تربیې پوهنځی د ننګرهار کې په 1944 کال کې زه کامیاب شلم، او په 1988 کال کې زه فارغ شلم. او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم، په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په ښو نمرو باندې فارغ شم. ښه مې یادېږي چې د اول سمستر چې کله درسونه شروع کېده، ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نمره شم. ما په هغې وخت کې پهلواني کوله، مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلواني، او ما ډېره ښه پهلواني کوله. ټولو خلکو د پهلوانۍ له مسلک نه پېژندلم. بیا استاد ښه مې یادېږي راته وویل چې دا خو پهلواني نه ده، دا خو پوهنتون دی، دلته اول نمرګي نیول اسانه کار نه دی. خو ژوند کې زما له ټولو ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډېر قوي تصمیم درلودونکي وي، او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پرېږ نه کړي. د مثبت فکر خاوند وي، او هر کار چې شروع کوي په ډېر مثبت فکر باندې شروع کړي. هیڅکله هم ونه وایي چې زه دا کار نشم کولی. ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم مې همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولی شم، او هیڅ ډول مانع زما مخه نشي نیولی. دا زما تصور او فکر و. بیا هماغه و چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې، ځکه زه د لیسانس د دولسم صنف نه چې کله فارغ شلم، زه د لیسانس دورې ترمنځ زما شپږ کاله یوه خالیګه وه چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونشو کولی چې زه شپږ کاله درس ووایم. یو بل کار ته ما انتظار کاوه. نو د پوهنتون نه ډېر لرې پاتې وم، خو هماغه اول سمستر نه مې اول نمرګي ونیوله. بیا مې ډېره خواري کوله، ان تر دې پورې چې ما ته به ځینو استادانو ویلي چې ته دونه خواري کوې نو د دې په ځای به دې طب ویلی. هغوی به دا خبره کوله. نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کې نو بیا هماغه و چې پوهنتون نه چې فارغ شلم په 1378 کال کې کونړ سید جمال الدین افغان پوهنتون نوی جوړ شوی و. اسناد مو ورته ورکړل. مونږ یې د اولې دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شلو په کې په 1378 کال کې، او دا جریان همدغسې دوام لري تر نن ورځې پورې.
ډېری ځوانان به وي چې یوازې د ښوونځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي او فکر کوي چې له دې ورهاخوا زده کړې کول په کار نه دي. خو ډاکټر سید اصغر حشمي وایي ځوانان باید تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي.
زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغېږي، د لیسانس دورې نه وروسته د دوی سره داسې یو فکر وي چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کېږي چې انسان په یو اقتصادي ژوند جوړ کړي. اول خو دا ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي، او همدارنګه دا یو شي کولای چې ځان وپیژني، ټولنه او چاپیریال وپیژني، همدا به بس وي، یعنی یو ښه انسان شي. ضرور نه دی چې دې وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي. دا یو خبره. دویمه خبره دا چې زموږ ځوانان دا معلوم دا خبره ده چې د چاپیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې دي. کورنۍ پکې ډېر مهم رول لري. د مور او پلار تشویق، هڅونه، تعلیم او تحصیل، همدارنګه چاپیریال پکې ډېر مهم رول لري. چې په چاپیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا هم په انسان باندې تاثیرات لري. په افغانستان کې دغه ستونزې نهایت ډېرې دي، کوم چې د کورنۍ سره ارتباط لري، وراثت سره او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري. خو ځوانانو ته مې هیله دا شته چې لیسانس دورې نه چې فارغېږي، په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي، او ماستری نه چې فارغېږي باید دوی ډاکټرا وي. هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجوده وي، په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري، د کورنۍ له لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي، خپلوان ولاړ وي، نو دوی باید تحصیل وکړي. چې ځکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدلی شي. نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي، په علتونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي. د کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه را تکوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصرفوي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصرفوي، ګیم وکه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکه، دا خبرې دی او دې کې مصرفوي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی 30 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي، او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کارت نه پرېښودل کېږي، یا سیغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په مغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په غل زب شاید دغه مصروفیت وي، نه په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به یې وخت ځای کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټیکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کومې لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته هم دغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کېږي چې مثلا سره کم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا سره کم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډېر په دې باندې محتاط کېږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي، او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کېږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته یي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي، کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کاره لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي، دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي، دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري، او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیره هم شوې وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 98 ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي، بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
ها
حسن صاحب هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلق اخته کوي. نو اوس دې شي ته ډېر پام اوښتی دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته، د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک کې ورکړل سي، خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پرې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي.
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې داسې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي، ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي. دویمه موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده، ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانه اخلم، او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدای شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته وویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کړي نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه یې، دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي، که لویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرضاً له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرضاً ګیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډېر ضرور د سي ماشوم ته وویل سي او هغه یې وویني سي، نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پوهېږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته وویل سي، نه په کور کې مشران مثلا دغه شی په خپله نه کې مرات، نو بیا ډېره سخته خبره ده ماشوم ته وویل سي او هغوی هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او یا د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی، او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډېر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري، خو ډېره استفاده یې تا ته تاوان لري، پیله باید له دې ځای څخه وسي. دا ډېره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلی سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلی سم. نو پیله دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي، له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي، بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولی سي چې صحیح دی، زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولی سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولی سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولی سي چې استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلی سي. مونږ ته د خبر زه بیا هم تکراروم، پیله له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغسې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلی سي او باید یې تنظیم کړئ.
اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام ورځ مو په خیر. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، درسي ساعت مو هرکلی کوم. نن یکشنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسي ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننۍ خپرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. لمړی د لسم ټولګي د تاریخ درس. په تیر درس کې خوونکی درته تمدن تعریف کړ او د تمدن په بابې لمړنی او اړین معلومات درته وړاندې کړل. په دې سره پوه شو چې مدنیت ښاري ژوند دی. په تیر درس کې مو زموږ په سیمه کې یو لرغونی تمدن ولوست چې د هند تمدن دی. په نننی درس کې به زموږ په سیمه او گاونډ کې یو بل تمدن، د چین تمدن ولولو. په دې درس کې به خوونکی موږ ته د چین پر ټولنیز، اقتصادي او سیاسي وضعیت رڼا واچوي او د چین د تمدن په اړه به دا راته ووایي چې دا لرغونی تمدن له کومه پیل، څه لوړې او ژورې شاته پرېښودې او په اوسني زمانه کې د پرمختګ راز څه دی.
په دې لوست کې د لرغوني چین له سیاسي، ټولنیز، کلتوري او اقتصادي وضعیت او تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. یعنې په دې لوست کې به موږ د لرغوني چین د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت او نظام سره آشنایی پیدا کو، د دوی د تاریخي آثارو په باره کې به معلومات حاصل کو او د هغه ترڅنګ د چین اړوند معلومات چې لازم دي لکه علم، دین، فرهنګ او د دوی صنعت په باره کې به هم معلومات حاصل کو. د چین تمدن لومړی دا وایو چې چین چیرې موقعیت لري او څه ډول هیواد دی او خلک او وګړي یې په پخوا وختونو کې په څه باندې بوخت وه. د چین هیواد د آسیا په ختیځ کې پروت دی او د نړۍ د لرغونو تمدنونو یو مهم مرکز و. د چین تمدن د هوا هنګو د سیند په غاړه کې رامنځته شوی چې شنه ځمکه لري او وګړي یې اور باندې کرنه باندې بوخت و. رازو د چین واکمنیانی لومړنی او دوهمه واکمنی وایو. په لرغوني چین کې لومړی واکمنی په 1500 مخزشت کې رامنځته شوه چې د شانګ په نامه یادیږي. د خط او کلیزی رامنځته کېدل او د چینی لوښو جوړېدل د شانګ د دورې له مهمو تمدني لاسته راوړنو څخه ده. یعنې د دغه لومړۍ واکمنۍ کې خط او د چینی لوښو جوړولو ته پام واوښتی و. دویمه واکمنۍ چې په چین کې رامنځته شوه د چو په نامه یادیږي چې دا واکمنی له 2015 څخه تر 1850 مخزشت پورې واکمنی وکړه. د چو د واکمنی په وروستیو کې په چین کې کورنۍ مشکلات او ستونزې رامنځته کېږي او په نتیجه کې یې د چین په نامه قبیلو پر چین ولکه وکړله او د لرغوني چین د یو مشهورې واکمنۍ بنسټ یې کېښود. رازو په فرهنګ او تمدن کې لومړی دین وایو چې د چین دین څه ډول و. په لرغوني چین کې وګړي د اسمان، ځمکې او خپلو نیکونو عبادت کاوه. د پخواني چین دوه ستر کیشونه یا دینونه د تاو او کانفیوسس عقاید دي. د دغو دینونو له نظره انسان او طبیعت سره ډېر نږدې دی او یو پر بل اغیزه کوي. د تاو دین چې دی هغه ډېر ساده او ساده ژوند شیګنی او پر خپلو غوښتنو کې پټول تبلیغوي. او د کانفوسیوس له ټولنې سره بیا هغه اړیکې پیدا کول او د انسانانو ترمنځ د اړیکو په درلودلو باندې ټینګار کوي. دغه دینونه د پخواني دودونو، مشرانو، پلرونو او نیکونو د درناوي تاکید کوي. د هان په واکمنۍ کې بیا د بودا دین چې د بوتانو عبادت کول دي په دې هیواد کې منځته راځي چې زیات شمیر پلویان پیدا کوي او د چینایانو کلتور ژوند بیخي په بل مخ اړوي او ډېر اغیزه ورباندې کوي. ادبیات د چینایانو لیکدود د هیروګلیف په څیر یو لرغونی لیکدود دی. دغه لیکدود د چین په واکمنۍ کې معیاري سو او په ټول چین کې دود سو چې تر دې مهاله پورې هم دوام لري. دغه لیکدود په نورو هیوادونو کې هم خپریږي او د هغو لکه د جاپانیانو، کوریایانو او ویتنامیانو د لیکدود بنسټ هم ایږدي. په لرغونو پیړیو کې لیکدود چې و د هډوکو او لرګیو پر مخ کېدی، خو په لومړني میلادي پیړۍ کې بیا په چین کې کاغذ رامنځته کېږي چې په لیکلو کې یو ستر انقلاب رامنځته کړ او ډېر خلک یې د لیکنې سره آشنا او پوخ کړل. د چین لیکدود د پرمختګ د شتمنو ادبیاتو لپاره لاره هواره کړه. ګڼ شمېر نثرونه، قصیدې، کتابونه او تاریخي آثار ولیکل شول. د شعر په برخه کې هم د پام وړ پراختیا رامنځته شوه. علم، صنعت او هنر. چینایان د نجوم، ریاضیاتو او جغرافیه په برخه کې ډېر پرمختګ کړی و. د چو په واکمنۍ کې د بیلابیلو ایالاتونو لپاره نقشې جوړې شوې وې. د هیواد د جغرافیې په اړه باندې ډېر معلومات و. د معماری او هنر مثال یې هم موږ په دې عکس کې لیدلی سو چې په هغه وختونو، یعنې پخواني وختونو کې، لا چین څونه پرمختګ کړی و او څه ډول کارونه او آثار یې تر اوسه پورې پرېښي دي. که خبره کوو د صنعت ته، نو چینایان په صنعت کې او علم کې هم ډېر رسېدلي وه. دوی په هغه وختونو کې د زلزلې په اړه باندې معلومات درلودله او یو آله یې هم ورته جوړه کړې وه. بل د هغه تر څنګ دوی په وسپنه او مکناتیس باندې ښه پوهېده، نو دوی وکولی سوی چې قطب نما جوړه کړي. دوی په اناتومي کې هم پوهېدل، د ځینو ناجوړیانو لپاره درملنه یې هم کړې وه. لومړني خلک دوی چې د خټینو لوښو سره او د فلزکارۍ سره یې آشنایي درلودله. کاغذ جوړول او داسې نور شیان جوړول د دې له ویاړونو څخه دي. د هنر او معماری مثال یې موږ خپله ولیدي چې دوی څه ډول کارونه کړي دي. د هغه تر څنګ دوی ډېر ښایسته عبادت ځایونه هم جوړ کړي دي.
د لسم ټولګي په تاریخ کې مو ولوستل چې د تاریخ په اوږدو کې دین د چین د تمدن نه بیلودونکې برخه وه. ښوونکي دا راته وویل چې په لرغوني چین کې خلکو د آسمان او ځمکې او داراز د خپلو نیکانو عبادت کاوه، خو د تاو او کنفوسیوس فکري اغیز چې د چینایانو لپاره یې دینی ارزښت درلود، د دې لامل شو چې اکثریت چینایان له لومړنیو عقایدو راوګرځي او پر دې دوو کیشونو عقیده پیدا کړي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د تاریخ د درسي ساعت په دوام اوس هم د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. په نننی درس کې د اسلام تر خپرېدو وروسته د افغانانو او عرب مسلمانانو ترمنځ د اړیکو څرنګوالی بیانېږي. د درس په دوام به دا واورو چې په افغانستان کې د اسلام له خپرېدو وروسته په سیمه کې د اسلامي ارزښتونو په برخه کې د افغانانو رول څه ډول و او د اسلام په رڼا کې زموږ د خلکو ژوند څه ډول بدلون موند. د دې پوښتنو د ځواب لپاره زو او د ښوونکي درس اورو.
د نن موضوع د عرب مسلمانانو او د افغانستان د خلکو پر یو بل اغیزه. په دې لوست کې به موږ زده کړو چې اسلام څه ډول زموږ پر خلکو باندې اغیزه کړې ده، اسلام څنګه هویت زموږ و خلکو ته ورکړې دي او څه ډول یووالی یې وربښلی، او د هغه تر څنګ به په دې باندې ځان پوه کړو چې زموږ خلکو د اسلام لپاره د اسلام د پرمختګ په لاره کې څه قربانیان یې ورکړي او اسلامي نړۍ ته یې څه پوهنیز او فرهنګي خدمتونه کړي دي. لومړی رسو د اسلام سپېڅلي دین په راتګ او خپرېدو سره زموږ د هیواد تاریخ یو نوی پړاو ته ورننوت. ځکه اسلام موږ ته د نوي اسلامي هویت وبښه او دغه اسلامي هویت زموږ د خلکو د یووالي سبب شو او ټول قومونه او قبیلې د یوه دین او عقیدې خاوندان شول. همدارنګه د اسلام دین د پوهې د لاسته راوړلو په لاره کې خنډونه او د پوهې انحصار له منځه یووړ، نو په دې دلیل پوهې او زده کړې پراختیا ومونده. لکه څنګه چې مخکې له اسلام څخه په افغانستان کې بیلابیل دینونو شتون درلود، د ګاونډي هیوادونو تر د دینونو تر تاثیر لاندې راغلي وه، د اسلام پر راتګ سره ټول له منځه ځي او ټول خلک د یوې عقیدې او یوه دین خاوندان جوړیږي. همداسې زموږ خلک په لومړۍ هجري پیړۍ کې اسلام ومنه. د عربي ژبې په زده کړه او دیني علومو لکه قرآن شریف، حدیث او فقه په زده کړه بوخت شو او تر درېیمې پیړۍ پورې ډېر مشهور پوهان لکه نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه شهرت لري، امام احمد بن حنبل، مروزی، ابو داود، سجستانی او داسې نور علما تر درېیمې هجري پیړۍ پورې راښکارا کړل. همدارنګه په دې دوره کې د سیستاني عالمانو او پوهانو له دې سیمې نه سر پورته کړی او د پوهې په بېلابېلو څانګو کې یې تالیف رامنځته کړی. په دې ځای کې د ځینو هغو لیکوالانو یادونه هم کیږي چې د دویم هجري پیړۍ له نیمایي څخه د کتابو په لیکلو بوخت و، لکه ابو زید بلخي، ادیب او جغرافیه پوه، ابو مشار بلخي، ریاضی پوه، محمد بن موسی د هندسه علم، او بشار بن برد د تخارستان شاعر، او ابو نصر فارابی چې د لرغونی نړۍ د طب، جغرافیې، فلسفې، نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو له ډلې څخه شمېرل کیږي عبارت دي. د دوی له آثارو څخه ځینې په اتلسمه او نولسمه پیړۍ په اروپا کې د نړۍ ژوندیو ژبو وژباړه او بیا خپاره شول. رازو په دې ترتیب سره د عربي مسلمانانو او زموږ د هیوادوالو ترمنځ اغېزې دواړه خیزه و. لکه څنګه چې اسلام زموږ خلکو ته نوی اسلامي هویت ورکوي، یووالی او اتحاد ته یې رابلل، د پوهې دروازه یې زموږ په مخ خلاصه کړه، د هغه په بدل کې د افغانستان خلکو هم زیاتې قربانیانې ورکړې او د نړیوالو سره د شریکولو او په پرمختګ ورکولو کې هم زیات کوششونه کړي دي، هم د علمي او فرهنګي خدمتونو او همدارنګه د وینې په بیه د اسلام تمدن او د اسلام د خپرېدو په لارې کې فعاله ونډې اخیستې دي او په ځانګړې توګه پوهانو او عالمانو په دې برخه کې ارزښتناکه ونډه درلودله.
بلې درنو زده کوونکو، په درس کې مو ولوستل چې اسلام زموږ د سیمې یا نننی افغانستان خلکو ته نوی هویت وروباخه، خو په بدل کې زموږ دینی او د ټولنیزو علومو علماو د علومو په ودی او د کتابونو په لیکلو سره د اسلامي تمدن په بډاینه کې ستر رول ولوباوه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې د درسي ساعت خبرونه ته غوږیست. د دولسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د دولسم ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو وقته د احمدشاه ابدالي پر رسیدو خبرې وکړې او ښوونکي راته د احمدشاه بابا تر واک لاندې افغانستان په اړه وویل. په نننۍ درس کې له احمدشاه بابا وروسته افغانستان لولو او ښوونکی به دا راته وایي چې د احمدشاه ابدالي ځایناستو د هغه له سیاسي میراث سره څه وکړل. په دې اړه بشپړ درس له ښوونکي اورو.
یو بل موضوع د احمدشاه بابا ځایناستی په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه سو چې د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د احمدشاه بابا پر ځای باندې څوک وخت رسیږي او کوم کارونه په دغه دوران کې ترسره کیږي؟ احمدشاه بابا د خپل ځان پر ځای باندې ولیعهد تیمورشاه ټاکلی و. کله چې احمدشاه بابا مړ کیږي نو بیا وروسته د احمدشاه بابا څخه تیمورشاه وخت رسیږي. تیمورشاه د 1303 څخه تر 1309 پورې واکمني کوي. په دې باندې ځان پوه کړو چې تیمورشاه څوک و. تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی په 1212 کې زیږېدلی و. په مشهد کې هغه د زده کړو خاوند او د دریو ژبو شاعر هم و. کله چې د تیمورشاه پلار یعنی احمدشاه بابا مړ کیږي دی په هغه وخت کې د هرات والی و. په دې اورېدو سره د ده ورور سلیمان د خپل خسر په زور باندې ځان پاچا اعلانوي. د دې سره سم تیمورشاه هم کندهار ته ځان رسوي او خپل ورور سلیمان بندي کوي او د هغه خسر ولی خان بیا وژني او د هغه څخه وروسته دی خپل ځان واک ته رسوي. د واک ته د رسېدو سره سم دی پایتخت و کابل ته انتقالوي. دی 40 کاله خپل پاچاهي ته دوام ورکوي او هغه سیمې ټول په ښه توګه سره وساتلې او ټول پاسونونه یې له منځه یووړه. لنډه دا چې په پای کې د ده د مرګ څخه وروسته د ده زامون بې اتفاقۍ له وجې د افغانانو لویه امپراتوري د سکوت سبب ګرځوي. د تیمورشاه خان د مړینې څخه وروسته د ده زوی زمان شاه یا زمان خان پاچا کیږي. د تیمورشاه د زامنو ترمنځ د بې اتفاقۍ یو لامل دا و چې تیمورشاه خپل ولیعهد نه و ټاکلی. نو په دغسې بڼه باندې کله چې تیمورشاه مړ کیږي شاه زمان چې د نورو وروڼو په پرتله پلار ته هم نږدې و او ځان یې د دې قابل ګڼي چې دی واک ته ورسیږي نو دی خپل د بادشاهي په توګه ځان ټاکي او د لنډې مودې لپاره یو جرګه څوکسیزه جرګه جوړوي او په بالاحصار کې هغه نظر بنده کوي او ځان یو بادشاه اعلانوي چې په دغه کار سره یا د ده خلاف دوه کسان درېږي چې محمود او همایون د دې فیصلې څخه ناراضیتوب ښیي او په مقابل کې راپورته کیږي. نو بلاخره دی شاه زمان راولړیږي او د همایون بندي کوي او په سترګو باندې یې ړوند کوي. خو محمود بیا په دې باندې توانیږي چې ایران ته وتښتي. کله چې سردار پاینده خان د وزارت څخه لیرې کیږي هغه هم د شاه زمان د لیرې کولو لپاره د نورو سره یو ځای کیږي. د نور سره یو ځای کیږي. کله چې شاه زمان په دې خبر سو نو هغه یې هم ووژي. شاه زمان هیله درلوده چې د افغانستان وضع ښه او سوله او آرامي پکښې راولي خو د خپلو وروڼو او ځینې نورو قومي مشرانو له خلافت او خارجي لاسوهنو څخه دی په دې نه توانیږي چې په افغانستان کې سوله یووالی راولي. د دې څخه وروسته شاه زمان د نورو ستونزو سره مخامخ کیږي. د خپلو وروڼو او نورو خلکو او بهرني هیوادونو لخوا ناپلیون په دغه وخت کې غوښتل چې د افغانستان له لوري پر هند باندې حمله وکړي تر څو د انګریزانو مخه هم ونیسي. خو شاه زمان چې و هغه د دې غوښتنې څخه بې اعتنا پاتې سو او د هند خلک چې و هغه هم د شاه زمان څخه د خلاصون هیله درلودله. محمود د دورور په دې وخت کې په تحرک سو او ډېرې سیمې یې ونیولې او د شاه زمان یې د کابل څخه پېښور ته پر شا کړی چې په پای کې شاه زمان د ملا شیک الله لخوا نیول کیږي او د ورور لخوا په سترګو باندې ړوند کیږي. په دغه حالت کې افغانستان یو ځل بیا د انحطاط په لمنه کې لویږي. د هغه څخه وروسته د شاه محمود پاچاهي د 1301 څخه تر 1304 پورې شاه محمود واکمني کوي. په دغه لنډمهاله دوران کې شاه محمود په دې نه توانیږي چې د خپل مرکزي دولت ټینګ کړي. په داسې حال کې چې دی د وزیر فتح خان په مرسته واک ته رسېدلی و، خو دی د ده د بې کفایتۍ له وجې د هېواد اداره له سیاسي بحران سره مخ کېږي. نو په دې وخت کې انګلیسیان د افغانستان د تجزیې په لټه کې کېږي. په د مرکزي دولت نه ټینګش د دې لامل کېږي چې پنجاب او سیکان خپلواکي اعلان کړي. کله چې شاه شجاع په دغو باندې خبریږي چې شاه زمان په دغسې حال کې دی او شاه محمود هم اقتدار کړی دی، نو دی د غچ په بهانه باندې د افغانستان د نیونې په لټه کې کېږي. شاه شجاع یوازینۍ هیله او د افغانستان ته ترلاسه کولو لپاره یوه هیله درلودله او یوه حل لاره یې درلودله چې هغه د انګریزانو سره یو ځای کېدل وه. نو که څه هم انګریزانو شاه محمود خوښاوه، خو د هغه سربیره انګریزان د شاه شجاع ملاتړ کوي، چې په دې سره شاه محمود واکمني نور له منځه ځي او شاه شجاع لومړی پاچاهي ته رسیږي. په 1304 څخه تر 1309 پورې چې 15 کاله شاه شجاع خپله لومړی ځل واکمني کوي. په داسې حال کې چې شاه زمان په سترګو باندې ړوند کېږي او محمود هم بې کفایته کېږي، نو دا د شاه شجاع لپاره یو ډېر ښه فرصت و چې خپله واکمني اعلان کړي. نو دی هم کابل ته ننوځي او په ښکاره باندې د انګریزانو څخه ملاتړ ښیي او ځان واک ته رسوي. په داسې حال کې چې وزیر فتح خان د مالیاتو د ټولولو لپاره نورو ځایو ته تللی و، چې په دې خبریږي چې شاه محمود خپله واکمني له لاسه ورکړې ده او د هغه د خلاصون او د شاه شجاع د واکمنۍ د پای ته رسېدو په هوډ باندې راستون کېږي، خو په لاره کې د شاه شجاع د لشکرو سره مخامخ کېږي او له هغو څخه ماته خوري. ملا اشیک الله نیسی او د هغه څخه د کوینور انماسام اخلي او وژني. په دې سره چې شاه شجاع خبریږي د وزیر فتح خان څخه په ویره کې پاتې کېږي او غوښتل یې چې نور دښمني د ده سره ختمه او دوستي ورسره وکړي، نو په ډېر احترام یې کابل ته راغواړي او د وزیر فتح خان وریره یې په نکاح کوي. خو له دې سره سره یې ویره نسوه ختمه او یو پر بل باندې یې باور نه درلودي. وزیر فتح خان خپله هڅه کوله چې شاه محمود بیا اقتدار ته ورسوي. په دې وخت کې شاه محمود تښتي او د ده او د شاه شجاع تر لشکرونو ترمنځ نښته رامنځته کېږي او شاه شجاع ماته خوري.
هوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس درته په زړه پورې تمام شوی وي. نو د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته د مصر د تمدن په باب بشپړ درس وړاندې شي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د طاهریانو حکومت ولولي، او د دولسم ټولګي په درسي ساعت کې به د امیر دوست محمد خان د پاچاهۍ په اړه د تاریخ درس وړاندې شي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنوز دکونکو د درسي ساعت په پای کې مين د تاسو غوښتنه داده چې د تاریخ پر درس د خپو هېدو لپاره د درسي ساعت په پای کې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړئ او د خونکي له تشریح شوي درس څخه په استفاده هغه ځواب کړئ. ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د نننۍ ورځې درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. د خدای پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه